اندید وی چې د حاضر اکثریت رای خپل کړي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو د دغه مادې له مخې که یو کاندید هم د حاضر اکثریت رای خپلې نه کړي، دغه دوه کاندیدان چې ډېرې رایې وړي د تایید یا رد لپاره علني رایګرۍ ته وړاندې کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د خان محمد وردګ او میرحمان رحماني ترمنځ انتخابات به د پنجشنبې په ورځ وشي او که په راتلونکې اونۍ کې. میرحمان رحماني د انتخاباتو په لومړي دور کې 123 رایې وړې وې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا راپورونو لمخې پاتې روکلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوی او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوی یا وژل شوی دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د ځنګړو چړنو مسول ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، په پیل کې خراغلا سرته وایو که دا راته ووایه چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات اوښتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد د مو هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلق ملکی وګړي هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوه مداخله نه لري هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,346 تنه ملکی خلق چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي متاسفانه د دغه بدبخته جګړې قرباني شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوي موږ ته ثابت شوي دي. امکان د دې شته چې د ملکي تلفاتو اندازه په دغه تیرو کلونو کې له دې څخه هم لوړه وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنې د تاسو سره شریک کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ څېړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 12,212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي چې له دې جملې څخه 3,032 تنه مړه شوي دي او 8,103 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8.5% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ موندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکي وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي د ملکي وګړو مرګ ژوبلې 9% ډېروالی موندلی دی او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي. خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. د ټولو ډیره مرګ ژوبله چې د کمیسون سره ثبت شوې په 1990 کال کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا 60% ډېروالی پکې راغلی هغه سویل لویدیځ زون دی چې قندهار، هلمند، اروزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزي زونونه په ترتیب سره همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیځ زون او شمال زون د ډیرو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنې همیشه دا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړي، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژونکې حملې دي، نونس اشاریه نونس پسلو کې ځمکنۍ جګړې او شپاړس اشاریه پنځه پنځوس پسلو کې راکیټي بریدونه او اته اشاریه پنځه پسلو کې د سړک د غاړې ماینونه او اته اشاریه پنځه پسلو کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډېره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډېر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو له مخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د درېیمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نوره جګړه په مخبوزی، مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وای. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند دپاره لاسته راځي، ملکی خلک پکې اوسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغسې موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامي موخې واضح معلومې دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامي خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامي موخې دي، لکه مثلا ټانګ، لکه نظامي بیسونه، دا بیا نظامي موخې موږ بولو. نو په ملکي موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افراد وي که ملکی ځایونه وي، په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگي جنایت بلل کیږي.
که څه هم تاسې اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی، خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک یې باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله، د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یو هیواد کې د نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې، په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي، د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنگي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی. دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني، په ټوله دنیا په هر ځای کې چې د هر چا د خسر ترسي دا د تعقیب وړ دي، په بین المللي سطح د تعقیب وړ دي. جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ورباندې خبرې وکړې، د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول، دا جنگی جرم دی. او د رسیدگی لپاره مختلف میکانیزمونه دي. د هغو جمله څخه که موږ یادواري وکړو، اول خپله دولتونه د مکلفیت لري، څوک چې دغه قوانین، نړیوال بشرپال قوانین، د جنگ قوانین ماتوي، باید هغه سره حساب و کتاب وکړي. که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د هغې په اساسنامه کې جنگي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي. هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو ووریده تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کوژدی پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کال په خوا ستنتار وړل کېدل د سمال یراوي څنډې په پوري او پرې برم مسته د الکموري
اس په ګو د ک شور ما شور شو د سمال راوي څنډې په پوري د پوري مکړه د هلک مور
ننجلی دا ورکړی د سمال اڅډول او لکوم شیان څخه جوړیږي.
غنم چې ورته چې وای د رس کورزی ډیر سي دغه نور دغه خوږی موجه چې اچ وام چې پر کور باندې خوژس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي.
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخیږي دی هر چاتی
رب د جندل را جانا نا د سمان راب سنگ پی پور پی پوری مکڑه ده حلک مور
او د تاریخ په اوګدو کې څومره بدلون موندلی دی. نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږم جبار خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو کله چې انسانان خلق شول نو لا مغه پایل څخه نارینه دی خځې او خځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. د چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سام غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی.